مخکخی خزی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې اړیکه را سره ونیسي. ازمک د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی. دوی دواړه له ما سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0799 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ درنو اوریدونکو که غواړئ چې زموږ د اغلو میلمنونه پوښتنې ولرئ. دوی به تاسو ته جوابونه درکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زموږ یوه میلمنه اغلې آریان یون په لاین کې راسره واصل شوې ده. اغلې یون، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. تاسو د ستاسو لیدون اوریدونکو ته، شاوخوا نور کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زموږ ډیری هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي، په خاصه توګه په وروستیو کې، خو بیا هم داسې اوریدونکي هم شته چې ډیر شناخت به له تاسو نه لري. نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ. ښه به وي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد، تقریبا 15 شپاړسم او اوس چې 18 دوره ده. زه پولیسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله، ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسو نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خپرونه کې یوه بله میلمنه هم لرو. اغلې کریمه دریز هم راسره ده، د تعلیم او تربیه استاده ده، د پوهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې راسره شریکې کړئ. اغلې یون، تاسو زموږ غوړی
اورم مهرباني.
په سر کې به خوي اوریدونکو ته به په زړه پورې وي چې ستاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړي دي، کوم ځای کې مو کړي دي، او د هغې دورې خاطرې ښي او بدې خاطرې راته ووایاست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاصه توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته ووایاست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې، بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه، هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسو له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان لري.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې د افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ د فامیلونو نه به هیڅ تشویش ورته نه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو. نو په لاره کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو، په ډېر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي خو سره دا غیم دی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نور ډیر ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېر ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو دپاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړی وی د دې دپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړل شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو دیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې آماده نه وه. نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدواره یو، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړه کړو چې تر څو ښځه منحصي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی یون. زموږ بله میلمنه اغلی کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلی دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه.
وعلیکم السلام. اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکي زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کوي په کوم کابل خورن روزن اې ته تربیتي علوم او فرانسي کې استاده.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. د غو د پوښتنو په لړ کې اغلی دریس، تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې او بیا تقریبا لسانان د کابل په درخانه خوندې کې پات ورساله. هغه نو وروسته د کابل پانتون د تربیتي علوم او روانشناسي باندې ته کامیاب شوم. مالته مې لسان ستوره متاسفانه په یو لس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړل، یعنې په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې حکومتي اخ کې موجوده د هغو زیان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه، او تر نن ورځ مو څنګه چې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې پر مخ وړم.
بله، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به راواخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست.
نوم احمد همدرد خورې د لغمان د کارغیو نظر سره پاري.
احمد همدرد د لغمان نه، په خیر راغلی. میره بني
مننه پښتنه مې د یین صاحب نه دغه داسې سیاست تر راوتلې کور کې څوک مخالفت چا کاوه او که نه کاوه.
دغه یوه پوښتنه لرې؟
داخلي څوک مخالف؟ دغه یوه پوښتنه لرم.
سمه ده، مننه. کور بودن اغلی یونس، موږ د ورور خبره مو پوښتنه مو واوریدله. دی وایي چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک وو، او د دې تر څنګ دا هم راته وایي چې ملاتړی مو څوک وو.
ولنه کله چې موږ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې، ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روخن فکر انسان او زکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت ونکړ او لای موږ تشویق کړو. یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوې ده موږ سره کړې ده، موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابر کړې ده، نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوې نه یو. ورسته دا غي چې بیا کله واده وکړ استاد اسماعیلون هم یو روشن فکر انسان، نو هغه د خاطره کله چې موږ سیاسي اړخ تسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګړه کړه. په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو، داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي. نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره، د خپل دین په نظر کې نیولو سره هم داسې په ورور حرکت وکړو تر دې چې باید خلک تشویق کړو. موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندو دپاره نورو دپاره، چې هغه بالاخره باعث د دې نه شي چې یو تعداد خویندې دا فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه راولي او هغې په کور کېنی. نو زما د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې، که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کې کوي، که په اقتصادي برخه کې کوي، خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه داسې یو حرکت ترسره نه کړي چې په ټولنه کې حساسیت پیدا شي او بالاخره هغه نسبي کم ازادي چې ښځو دپاره ورکول شوې ده او د ښځو د فعالیت دپاره ده هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه مې همدا وینا ده چې د ښځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار واخلو او نه د تفریط نه، په ډېر ملایم ډول سره باید خویندو دپاره کار وکړو او واقعي کار باید د خپل خویندو دپاره وکړو، نه دا چې لپ په شعار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې زموږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فنډ د پیدا کولو په خاطر د ښځو حقوق یې مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د خاطره د ښځو حقوق مطرح کوي. حال دا چې که چیرې دغه امکانات نه وي نو سبا به بېرته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. نو زما غوښتنه دا ده د خپلو ټولو خویندو نه چې د ښځو د رشد په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې په طبي ډول مخې ته موږ لاړ شو، دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونه شي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق چې موږ اوس لاسته راوړي هغه به زموږ لاسته لاړ شي. یعنې نه افراط نه تفریط، هغه مسایل باید مخې ته نه کړو چې هغه ټولنه په مقابل کې د ښځو حقوق راجګ شي او ووایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره موږ دپاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریځو د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه، څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تدابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو دپاره کار وکړم. هغه هم د څه شي د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا به هم اغلی دریس تر شو. اغلی دریس، د ښځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یاستي، د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې ښځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟ واضح څرګند
څه ده چې ښځې د نیمه برخه تشکیلي او کچېرې یو ښځه تعلیم ولري نو طبیب چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېز درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آباده کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي، د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط هغه خپل هغه سم رفتار نه شي ترسره کولی او په ډېرو مواردو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي، او لکه څنګه چې یونخور و فرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسوم و عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادینه او تصنعي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورني اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرسالاره ټولنه ده او په دوی کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د مرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونشي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو د تصمیمونه د مران د خوا نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې ماسره نه تمامېږي، او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره یې ماته نظر مثبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف مواضیع شتون لري چې د هغو چانه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې د کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي او دوی ته که چېرې د دوی خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو افات چې وي یا یو د کوف خبره مو کړې وي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي، او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي، هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په پټیو کې د پغرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه او سره یو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په پټ مواردو کې په صنعتي چارو کې د نارینه سره بوختي، لکه دوی قالینې جوړوي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوی وجنه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دې اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي، په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، دغه پیسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي، او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړه
په خیر اوسې په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماړي کنیولې مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی
جاوید مې د کابل نه راځي
جاوید د کابل نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ
مہربانی غالی ز سنگور منگور ونه کی زبی وان چې دا به ډیر خوښ شي چې دا که چوس خلک رقم رقم میکنن په دغه حساب دا چې اوس نن په خزینه باندې د سه مشکلات چې راځم دغه دی پوره ده
ها دا مو نظر وو پښتنه مو را سره شریکه کی
وا السلام علیکم خدای تمام
اها پښتنه یې نه درلودله فقط اغلی د قبرور وایي چې ټول ستونزې چې خزو ته جوړې شوې دي د دې د غلی سنگار لکه بل ده چې زه خو خپل په دې اندې ما چې هر خزه یا ټول خزه غلی سنگار نه کوي تاسو څه ویل غواړئ
د خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه ما وخت چې خزه په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته نه دغه څه ودونو ته نه دي یعنی ته محفل ته دي چې غلی سنگار ته خبره ده
یعنی دا کار که زو تر دې دم کړه ده
نه نه زه فکر کوم چې په زمون په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا سنگار موضوع ډیره ابتدایي او ډیره وړه موضوع دی کچېره زمون ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروف شي مثلا د خزه څه ستونزې دي څه مشکلات دي لاره د حل کې شي دا په دې کې مصروف شو دا به بهتره وي خو ما بیا تکرار کوم چې زه خپل شخصا هم د دې طرفدار نه یم او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې د څه او خويند زمنګ راوتی چې هغه ډیر غلی سنگار کړي او یا به وظیفو ته تلی او یا به مکاتب ته نور ځای ته خو کړي نه کوم یو دانه یعنی موږ به هغه د هم دا کار نه کوي ځکه چې کچېره موږ د سنگار په ځای تعلیم ته ډیره توجه وکړو کچېره د سنگار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دی هغه ته پام وساتو دا به بهتره وي خو زه بیا هم دی ورور ته وایم چې ډیر مهم مسایل دي دا شاید دا د په نظر مهمه موضوع سي خو موږ وایو چې د دې نه نور ډیر مهم مسایل دي چې موږ په هغه کې مصروف شو د خوځو په برخه کې او په هغه باندې با سکولار د حالو ته پیدا کو ستونزې کټګوري کوم کم کم ستونزې دي د خزه او د خار د خزه او د اطراف د خزه په منځ کې واټن را کم کو خوځو د پاره د تعلیم زمينه برابر کو حتی موږ د سیو لری پرتی سیمو لرو چون زه د ولس استاد یم زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم نه د سیو لری پرتی سیمه شته چې تر اوسه پورې د نا کو مکتب البته نشته ده د سیو زینه شته چې زما یو خور په 3 څلور کیلومتر په سر باندې وبره وړي د سیمه شته ده هغه څه خو به درځي چې شته په نارینه ورونو کې د سیو کسان شته ده چې شاید د نور نارینه وغه خوښ نشي او د سیو حرکت او سکنات لري چې هغه نور د پاره ده منولو ور نه یم د سیو پټول نه کړی چې نقص نواقص شته ده خو په مجموع کې موږ باید په ډیرو مهمو مسایلو باندې په ډیرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د خزه د پاره په مجموع کې د ټولنې د رښت په سبب ګرځي هغه مسایل ته متوجه شو او نه دومره وړو وړو خبرو باندې دا خو یو ډیر جزئي موضوع ده چې هغه فامیلې متناسیتو کې د سکر کوم مشکل به حل
بلې ډیره زیاته مننه اغلی دریس بعض خلک دغه ورورم د سنگار او د غلیز آرایش خبره وکړله زما په نظر باندې د مکتب نجونې د دفتر خزي سیاستوالي څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده فکر د څه چې ما تر اوسه پورې نه دی لیدلې تاسو په څه نظر یاستې یعنی مکتب پوها او کار کول د خزي څه ته حسوي
په بشمو کې د سنگار څخه لکه چې وکیل صاحب دغه ته اشاره وکړه دا په ډیره جدي ځان نه ده معمولا کوم کسان چې ډیر خام دي هغه به شاید دغه موضوع ته ډیر زیات تاکید وکړي او هغه کسان چې دوی د نن پیاوړتیا نه لري او په ځوایر باندې تمرکز لري او غواړي چې ځایر راي وکړي نو شاید د موضوع ته تمرکز ډیر ولري بله ولې ماچ مو کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او د لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي دوی ډیر کم که دغه موضوع ته پام وساتي یو د سلیقه او د پاکي او د صفايي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کیږي کدي د چار باندې باید خپل پاکي او نظافت ته پام وساتي او یو هغه غلي او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د دین فاسدو کسان د خواب یا په عدفمن ډول او یا هم په غیر آګاهانه ډول د دوی د خپل قامۍ او یا د ناپوهۍ له وجې ترسره کیږي نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصدې کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو استه اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا دا موضوع د دوی نه د دې په یاد نه ده راځي ته چې څنګه تعلیم وکړي او څنګه د هر اړخ نه پیاوړي او د ټولنې په مافت او د اروپا په ستونزو د اروپا د حل په لارو چارو باندې متمرکز وي نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو لپاره یعنې ډېر مثبت نظریې کېدای شي ولري او دې کړای شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي زه چې تر کومه د ماسلینو سره ښکېم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسر کار معمولا په ټولنه کې دی زه دوته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنې یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده اګه چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسېدو په کابل کې تحصیل کی او زده کړې ترسره کړي البته نارینه ځوانان هدف نه دی نو دوی داسې نظر لري چې باید کومې ښځې چې د ځان دپاره انتخابوي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابوي هغه باید تعلیم یافته وي او په دې لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دې پوهېږي چې یوه تعلیم یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي د دوی د ژوند سطحه د دوی د ارامتیا د رواني ارامتیا سطحه د دوی اقتصادي سطحه څومره پیاوړې کېږي تر څو د دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي نو دا طبیعي ده تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو وړاندې کړ چې یوازې د ژوند شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راوځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی نارینه وو کې بنې اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې وکیلان سره ته معلومه ده او دا وکیلان سره به د ما خبرې هم تایید کړي که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی د خپل موقف نه سوء استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده خو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق کېل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ اوسي نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنې د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري یعنې دوی په مجموع کې په صداقت رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دندې مخته وړي او دا د ښځو دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نه راندي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور بېدخله پدیدې هم د دغه وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي خو که چېرې ښځه په رهبرۍ کې واقع شي نو او هغه حمایت چې په مجموع کې نو زه په دې باور یم چې دوی به ډېر ژور بدلونونه په خپله کاري عرصه کې رامنځته کړي او دغه بدلونونه واقعا د ټولنې د ګټې او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یو ښه زمینه برابرولای شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو، د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي، د ښځو د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي، نه تصنعي او نمادین ګامونه. تر اوسه پورې که موږ تاسو دقت وکړو په مجموع کې متاسفانه هغه څه فعالیتونه چې باید د ښځو د ژوند د بدلون ته اړوند فعالیتونه ترسره شوي وي، هغه څه موږ ژور فعالیتونه نه شو لیدلی. حتی د ښځو د چارو د وزارت د خانه داسې خاصې کړنې ما نه دي لیدلی چې دوی په واقعیت حداقل د ښځو د ژوند د بدلون لپاره ډېر فکر کړی، یعنې یو تغییر رامنځته کړی. نو په دې اړوند باید د ډایلاګ په ساکه یعنې څه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله، ډېره مننه آغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د ښځو لپاره بنیادي کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړني حقونه دي؟
بله، موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناست کې او که په پارلمان کې ناست کې، موږ همیشه همدا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي ساز وزارت و، یعنې نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی دی. مثلا پارلمان موږ لرو، پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنی په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول. همداسې انجوګانې، موسسې، د ښځو ټولنې فعال شلې او په لایتو کې نه ستونه د ښځو لپاره د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یعنی لته چې شو چې نړیواله ټولنه داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، د دې ټول څه فعالیتونه چې فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز و، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. لرې پرتې سیمو خو پرېږده پرېږده چې توجه ونه شوه. ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي، په لوکسو هوټلو کې، په فایو سټار هوټلو کې اتم د مارچ لمانځل کېږي. حال دا چې تاسو د شش کومي د افغانستان ته کابل ته لاړ شئ، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنی څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنې مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې او د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څه کړو چې زما په لوکسو هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه اوس د ننګرهار استاد یم، زه تاسو ته وایم، زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي. یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما د پنځم صنف نه پورته یا څلورم صنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنی کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نشته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې، کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې یا تلف کېږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څوم ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته یې را رسوي. که چېرې راورسېدله توکل په خدای، او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو، ښځو حقوق غواړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل شي؟ آیا زما په ننګرهار کې زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې زی استاد یم، همداسې په هر ولایت کې زما په بدخشان کې، په بامیانو کې، په هلمند کې، په قندار کې، یعنی ننګرهار له نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو یې وګورئ دا حال دی، نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کې چې هلته د نارینهو دپاره مکتبونه نشته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابر وي چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شی هم نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې دي، اته شپېته خویندې ناستې دي. که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایې ورته ورکړي. ځکه اوس خو ماته سهم راکړ شوی دی، اساسي قانون له مخې نه ماته جلا سهم راکړ شوی دی. که چېرې دغه سهم ماته نه وای راکړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چېرې سبا دغه ځینه د بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضر شي چې یو ښځه مناس یو استازی پولیسي جرګه کې کښېنئ؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته اماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه منلې وای چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. متاسفانه دا کار ونه شو. فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل یې همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخیستل، په کابل کې سیمینارم ونیو، په کابل کې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو، هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونو کښې چې کوم ځای کښې خویندې ځای ته ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي، هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته اماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم ورته کار وکړي، او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دي د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. وګورئ، ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. په چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وای، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په دیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی. موږ باید په نارینهو باندې کار کړی وای، دوی دې ته اماده کړي وي چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون ته اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نورو ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کښې زما حقوق یعنې څه. دا مشکلات شته دی. ډېر همېشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. یا دومره غریبي ډیموکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همېشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو. موږ نه هغه غریبي ډیموکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوق د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دی، د افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تلې. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای، د مشرانو سره پرې کار شوی وای، د ملایانو سره ورسره پرې کار شوی وای، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وای. بالاخره پوخ کار هم کړی وای، د کلو هم شروع کړی وای، د دغه د ولایتونو نوم شروع کړی و د لر پرتو سیمو نوم شروع د کابل کې راو خو دې به تم د خون شو دا چې څنګه تاسو رسیدل نو خو زه حقوق برخه چې دا ورستر بل تاسو ګوري چې تاسو تاریخ ولند خو په مقابل کې دیږي هغه کوم فامیلونه چې تاسو خپل امنیتي ستونزې مشتره کوم یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي هغه د امنیتي ستونزې خاطر خپل خوند په کور کې نه ولي خپل لورګانې په کور کې نه ولي نو زما هم د ټول د نړیواله ټولنې نه هم د افغانستان د حکومت نه هم د انجوګانو نه هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده چې غواړي د افغانستان د خوځو لپاره کار وکړي کی کار وکړي بنیادی کار وکړي شواري کار مکوي دومره چې شواري کار نه مکوي نتیجې
بله
څنګه مطلب یې خیر ده چې یو 50% د خپل شخصي ګټ په خاطر اخلي نو یو 50% خو د دې وطن په غریب خوځو باندې بدبختانه دا ونه شو نه سارکو او نه چا په دې باندې نظارت لري چې پښتنه ونو کې چې دا پیسې کوم ځای کې مصرفې ده خو د لپاره تاسو وکړو
بله ډیر مننه اغلیون اغلی دریس تاسو دا راته وایئ چې په تعلیم او تربیه په هنځي کې اوس مهال د خزو شتون د پخوا په پرتلا زیات شوی دی د نجونو شتون کڅنګ
خوشبختانه خو نه روزنه پانت کوم دی په مجموع کې څه 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 د اکریټي او دا په دې ډول چې بیا هم د موږ ټول نه آسان په ما په ټول کې د انځو په اړوند
بله
دا په شکل نه لري چې څه ته باید یا دا کړه او یا هم کوم څه او د دې په د دې نه اکثر اساس تشکیل کې ځای نه لري او کوم څه چې مثال د مختلفو اړخو کې کوم صلاحیت یا کوم مسئولیت ترلاسه کړی دی هغه یو نمادین او تصمیمي شکل لري په ډېرو مواردو کې موږ او هغه څه چې د ګورو چې په واقعیت خپله نیول کېدي په څېر کوم موقف کې دی دي خو په ډېرو مواردو کې مخصوص شوانه داسې والکور دوی ترلاسه لاندې خبر شوي دي په نیون کې بیا هم نارینه دي او د دې پروسه په ټولو شکل د راپور ځانګړي شو چې د دې صلاحیت او د اجرایي کارونو پر دې چې څه څه اجرات لري او معمولا تصمیمون کې نور دي او د پاتې تر شا دي او کوم فرمان دی او د لاندې کومه څه ده یا ریاست کې یا کومه دنده لري نو دوی هغه خپل فکر منطق شعور او پوهه باندې خپل تصمیمونه ونیسي او د خپل تصمیمونو څخه پوهه ووسي نه دا چې نورو ته په کاتو دا یو موضوع دی نه دا چې دوی ته په واقعي ډول باید فرصتونه برابر شي زه په نن خبره شوم چې په مورخ وزارت کې یو ریاست ته مکمل حکم غلای دی رئیس جمهور حکم ورکړی چې په دې بحث کې باید یو څه ځواب ورکړل شي متاسفانه دا حکم پټ شوی او هغه بحث د نارینه کاندید شول او نارینه و هغه بحث په دې سترګې ځانو ته خپل کړی
بله ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونه په همدیزي پای ته رسیدي درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ نوري خبرونه واوري له تاسو دواړو میلمنونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ درنو اوریدونکو د خدای پامان.